ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دوه مغړې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله ویاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمای کې درته اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو. په پایل به له خبرونو وکړو. مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د بې کوره پرسو خلکو لپاره 100 روپۍ منظوري کړې دي. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان د فوج سره د مالي مرستې جاري وساتي. او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسای وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به شخ پورته کړي چې د نخبه ګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټې په غونډه کې وشوه. غونډه له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولوي جمال الدین په مشرۍ کې وشوه. په دې مهال وویل شو چې په دې 100 روپۍ کې به 55 د بې کوره کړو خلکو پر بحالۍ او 45 به پر امنیت ولګول شي. په غونډه کې اړوند چارواکو ته امر وشو چې د بې کوره کړو کسانو د ستنېدو لړۍ دي تیز کړل سي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره 3 پلان منظوري ورکړی دا. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د مالی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي پروژو منظور کوونکي شورا اگزیکټیو کمیټي آف اکانومیک کونسل په غونډه کې منظوري ورکړل شوه. د پولیو له منځه وړلو بیړنی پلان تر نوم لاندې د دې پروژې له مخې به تر 2013 میلادي کاله پورې د ټول پاکستان هغو ماشومانو ته چې د پولیو په رنځ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي په ټولیزه توګه څه کم 200 میلیونه ځله واکسین ورکول کېږي. پر دې بیړنی پلان به شاوخوا 2.5 روپۍ خرڅه راځي. د پاکستان پولیو مخنیوي اداره نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر مشر ډاکټر رانا صفدر ویلي د دې ناروغۍ وایرس د خپرېدو په اړه راتلونکي 4 میاشتې زیاتې مهمې دي. د دې ادارې پر ویبپاڼه ویل شوي چې ډاکټر صفدر دغه خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پولیو په اړه تکنیکي شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو په ناروغانو کې 80% کمای راغلی دی. امریکا له خپلو اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان له پوځ سره د مالی مرستې جاری وساتي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره تر لیدو وروسته خبرې اعلان ته وکړه.
I think we can all agree that 2015
دایوازما په فکر مشټول په دې خبره سره سلایو چې د 2015 کال د افغان امنیت ځواکونو لپاره یو ډیر ستونزمن کالو هم دا وجه ده چې موږ باید د مرستي او پوهه شریکولو ماموریت هم شین جاری وساتي. هم دغه لامل دی چې ولسمشر اوباما سش کال د 9800 او پر راتلونکو کلونو کې د 15000 عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. ریچارډ اولسن هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغان امنیت ځواکونو سره د 2013 او 2014 کلونو لپاره هغومره مرسته وکړي چې په 2012 کال کې په شیکاګو کې کړې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري سوی دی. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسي وګړو وژنه له قانونه سرغړونکي بخښل او له سزاو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محاکمې هغه برخې دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په تیر یو کال کې په صحرایي محاکمو کې د ښځو محکومېدو د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ کړی چې د مسلې ته دي جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دي سزا ورکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسای وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به ژغ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. حسن خمینی 4 وبخښي 43 کلن دی او ویلي دي چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پرېکړه کړې ده. خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به یې نوې لارې پرانیستي. د په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د زوی پر ټولنیزه پاڼه انسټاګرام ویلي وو چې شورای نګهبان د فروری په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې پر ورځ وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروان مذاکرو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټې بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کوي ویلي چې استازي به یې له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ سي او مذاکراتو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 15 استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبرې پیل کړي. د مستورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالان ټول هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لاره خلاص سي. او وروستی خبر هم د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو ته کم عمر لوبډله نن د سریلنکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبه په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلنکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې، نو دا روانه سیالي د بری په تمه دی. د افغانستان لوبډله تېره اونۍ په دې لټ کې لومړۍ لوبه په پاکستان وبایلله. خبرونه پای ته ورسېده. خبرونه مو اوریدل. اوس هم په دې روانه غړي کې د جن نورو مهمو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه درته اورو. د فاټا د بکور کلسو خلکو د بهلي او امنیت لپاره د 100 ارب روپیو منصوري وکړه سوې ده. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي دوی هفته مخکې سوي برید وروسته د پاکستان او افغانستان پر کرښه ځانګړي اقدامات کړي دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالوي دغه 100% چیکینګ کیږي. سی سی ټی ویز کیمراز ټیکړل شوې، کنټرول روم اسټابلیش شو. نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګي، هغه لګولو کې موږ بډو کو.
پر بچا خان پونتون تر بریډ روسه د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې په جنو سکولونو کې د ممکنه وسوال بریډ د مخنیوي لپاره مشکونه کړی دي. د ماشومان مخ ته داسې مشکونه د زکونکو پر ذهن څه اغیز کوي.
د دهشتګرد د ټوپک نه اول کړ تحفظ ټوپک راشي، دا ماشوم په ذهن کې یو داګیره نه ورکوي چې د ما ریاست د ما تپوس کوي.
او په دومنی مایکی درته 19 پروګرام د باختر ستوري لرو.
خبر نوم لزانه چې مخیال کې څه کول ګلاب ملغزو سره تلل ته خندیدی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټه ته ویل سوي چې د بیکور کلسو کسانو لپاره 100 ارب روپی بیلی کړه سوي دي. دا خبره پرون ماځګر په اسلام آباد کې په سوي غونډه کې وسوه. د قبایلي سیمو څخه په لکونو کسان وسم بیکور دي. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
حکومت قبایلی سیمو نه بیکور کړل شوی خلکو د بهاله لپاره 100 ارب روپو اعلان کړی، هغه بیا لیکلی دي. د غلړ کې پرون ماخام یو غونډه شو د قومي اسمبلی د سفران یا سرحدونو ریاستونو د پاره چې کومه قومي اسمبلی قائمه کمیټه ده، هغه غونډه شو د جمال الدین په مشرۍ کې. دغه دوران ویل شو چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره کم چې بیکور کړل شوی خلک هغه د بهاله لپاره او د هغه د سکیورټي او دغه سیمو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 100 ارب روپے بیلې کړي دي. په دې کې به 55 ارب روپے هغه د دغه خلکو واپسې باندې او د دې په بحاله باندې لګي. دغه رنګ 45 ارب روپے به د دغه خلکو په سکیورټي او د دغه سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خرج کول شي. دغه دوران د کمیټې غړو په فاټا سره چې کوم تړلې محکمې دي، متعلقه محکمې دي، په هغه ټینګار وکړو چې د دې خلکو د واپسې او د بحاله او دغه کې د کم کاروبار نو کورونه روان شوی دی. د هغه د جوړولو لپاره او د کاروبار ته واپس شروع کولو لپاره د نور هم کم چې دی اقدامات یې غتیس کی چې دغه شان د خلک خپل خپودري خپل کورونه تزر تر درستانه شي. او د دې دا هم وینا و چې 100 ارب روپے د خلکو د بحاله او د سکیورټي لپاره ډېر کم دي، نو باید چې حکومت په دې باندې هم نظر ثانیو کی او پیسې ورته سیوا کی. جی.
او ریاض مسخیل په خبر ایجنسی کې پوځي او پولیټیکل چارواکي ادعا کړې ده چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخو باندې امن قائم کړی دی، خو د جمرود ځانمرګي برید پېښې یو ځل بیا د سیمې خلنګ اندېښمن کړی دی او وایي دلته دې په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل. سیده چې په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا وې خرابه شوې او ځایي انتظامیه په دې لټ کې څه ګامونه پورته کوي، په دې هکله نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرحات شینواری راکوي.
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړی دي او د باړې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی. خو بیا د جنوري په 19مه نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یو پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا یو لس تنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول. په دې لړکې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو، نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود ودانه د خراب شوې یو واقعا شوې ده او واقعا الادینو کې په هر ځای کې کیږي، نو هغه نن هم زراعه مغلتا زما کلی کچهری وا خلق خپل جذبه کې وو، بازار هم کلاو دے، ٹریفک هم روان دے اور انشاءاللہ دا امن و امان فضا چې دا هغه بنور او خکړ شي. مزید سکیورټی فورسز ڈپلائی شول.
دوی زیاته کړه یوازې جمرود نه بلکې په تورخم پولې هم امنیتی ګامونه پورته کړی دي.
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالای د 100% چیکینګ کیږي، بس سی سی ټی وی کیمرا سټیکړل شوې، کنټرول روم اسټابلیش شو، ور سره نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګی، هغه لګولو کې موږ بډو کو او زر تر زر هغه نظام فعال شي چې هر څوک راځي دغه مکمل ډیټا موږ سره موجود ہے. اگے تا با کارڈ جی شکی گی اگا مشین ریڈیبل کارڈ جی اور مکمل دا ایف آئی اے ٹیمز با ناس لی 20 پورے ڈیسک بغیتا لگے دلی اور انشاءاللہ پروگرام دادے چا اگا با خس پیٹ سر با دا دے ٹرمینل نا کلیر کی گی.
خوبیا دا سیمی خلق وائی باید امنیتی زواکونا و انتظامیا دا سیکیورٹی یا امنیت لپارا مستقل گامونا پور تکڑی. پا دے حق لا دا جمرود سیمی یا مشر اول شیر پردائی وائی
نو انتظامی لدا پا کار دی چی سیکیورٹی آغا پا کار دی چی مسلسل وساتلی شی، زکا چی کم ارزی وی او آغا واپس لارا شی پا آغا علاقہ بندی آغا کم اثارات چرا غلی وی امن و امان آغا دوبارا بیا خراب شی ویدی دا خلکو بزرونو که یار واپس پیدا دو لگی خوف د خلکو په سر باندې بیا واپس شوی دی او هغه کم مخ کې امن و امان چې بحال شوی وو او د خلکو کم اطمینان وو هغه اطمینان واپس خراب شوی دی. حکومت له پکار دی چې دوی سیکیورټی بي وی پکار دی چې هغه کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د سیکیورټی سخت کړي شي.
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امان راغلو دلته مونږ په علاقې کې کنه اوس پرې کم شو د میاشت درې میاشتې کنه امن وو الی مونږ سا خستی وا خو نه بوجود د عمله چې کوم وشو څوک یې وشو کنه و چې کوم د دار پیدا شو و د امن امان د بیا دوباره به حل شیل ده.
د خیبر جنسی د جمرود د ورستۍ پیښې زمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان وسلوالې ډلې په ګډه قبول کړې و او وای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري. چارواکي وای د خیبر جنسی باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي او د دغې سیمې واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وډمبۍ نیټه خلاص شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. پرباچا خان پونتون توربرید روسته د خیبر پښتونخوا د ځانګړو پولیسو ځواک ایلیټ فورس په ځینو سکولونو کې د وسلوال د ممکنه وسلوال برید د مخنیوي لپاره مشکونه پیل کړي دي. د دې تمرینونو مقصد د وسلوال ممکنه برید شنډول دي. دغه تمرینونه په داسې وخت کې په سکولونو کې وسو چې هغه وخت زکون کې هم په سکولونو کې او د هر څه په خپل سترګو لیدل هم دې خبري مختلف بحثونه راپورته کړي. ځینې کارپوهان د دې حمایت کوي او ځینې بیا ورباندې نیوکه کوي. هم دغه بحث کې د دوو کارپوهانو سره خبره کړې ده او یو هم دی په سر کې مو د پېښور پوهنتون استادانو اتحادیې له مشر جمیل احمد چترالی سره مرکه کړې ده. هغه دغه ګام ستایي. دی وایي
د ریاست دا یو کوشش می چیرې د دې حملې افراد کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغې پورې بچ شي. دا کدغه نظریه سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وي چې تاسو خپل خلک د دې تورن تیار کړئ او هغوی ته هغه حفاظتي اقدامات تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل سره ورته وښایي چې که دا څه واقع کېږي نو تاسو به څه قدمونه څه ګامونه اوچتوئ.
استاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخي دي او د ویرې په حالت کې دي. په هر حال سرونه یې لاندې کړي دي. خود دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خود دې دي خامخا د دې منفي اثرات شته. خود دا منفي اثر به مونږه ریلیټیو پرم دې ته به مونږ په دې ته نظر کې ګوري چرته مختلف واقعاتو کې د اي ټي اس واقع شو او بیا د کال پس د پاچا خان نو چې واقع شو نو ماشومان څو ته نو ته تیار نه دي لکه یو خوف و. دا چې کله د ماشوم ذهن کې د وعدې یو تقدس خصوصا د پاکستان شته او چې کله هغوی ګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ دپاره څه نه څه ګامونه اوچتوي یا هغه موقع سایز کوي نو د ټوپک خوف خو یقینا نه وي ماشوم په ذهن کې. خو دا ټوپک د هغوی دپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې به نیګیټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار. خود دهشتګرد د ټوپک نه اول کړه تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ځین کې یو ډاډګیره نه ورکوي چې هغه زما ریاست زما تپوس کوي. دغه ته نظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي د نسبت د ټوپک سره. بچنده
نو د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی. خو یو بل کارپو د سیاسي چارو پو ډاکټر خادم حسین بل نظر لري. نوموړي پرون ناوخته له مشال ډو سر په مرکه کې ویل چې دغه سي مشکونه په ماشومانو کې ویره پیدا کوي. د زیاته کړه
ما تخکاری کې ټکنیکی تور ورته وکړې شي نو دا د سکولونو د ګیرزن چوکې جوړولو یو عمل دی او دې سره د فکرې چې نفسیاتي تور د یاري امکان زیاتېږي چې کله ماشومان په سکولونو کې ویني چې مشکونه کیږي او هغه ته د حملې یا د یو ناوړي حادثې د راتلو د امکان په ځای ورته یقین ورکړي چې دا سی یو عمل را روان دی او دا هغه د وجې موږ دا دلته کوو. دغه عمل چې د کم ځای نه راوځي د کوم مرکز نه راوځي او د کوم فکر نه راوځي د هغه جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه غیر ځین چوکای جوړولو عمل به د زده کړې عمل به شابوځي.
یعنی داغو په ضد خوم د دې کاروای نظر بیا زب اپریشن نېشنل اکشن پلان دا هر څه ستا نو ادا کېدای شي لاغو سره یو تړلې عمل دی چې یوازې په هغه تکیه کول نه په کار بلکې دغه عمل لمخه ځخه په سکولونو ارزه کې مشکونه په کار وینو دا چې تړلې عمل لاندې وي. شایي
ترڅو چې دې زربیاز د خبره تاسو کوي کده نېشنل اکشن پلان خبره تاسو کوي په هغه کې ډیر زیات داسې سسترونه دي چې هغه سختول غواړي. هغه کې به مربوط نظام کمایلې هغه کې چې کوم ځای کې نور ځای کې اپریشن نه کوروالو کېدل پکار دي هغه تل نه شي. ترن پنجاب کې چې کوم د غټو مرکزونو دي کوم ځای کې چې دا سره خپل کې تړلي دي سره یو نتورک او بشپړ جال جوړ کړی دی نو بشپړ جال چې تر څو پوری نه مات کړی شوی تر هغه ته پوری دا ممکن نه ده. بیا بل خبره ده چې سمدستی دی مربوط نظام جوړول عمل مثلا نکتا فعال کول پکار دی سمدستی د سیمې ریاستونو سره خبره جوړول پکار دی دا مسلسل چې مونږه د بلدین راځي او حمله کوي د بلدین راځي دا یو خود دی عمل نه چې کوم بالکل بزمک او خور موجود دی دا غیر نه کار کول دی او بل دا چې دی چې کوم ذمہ داری دی نه پوره کېدل پکار دی د پاکستان د ریاست نه پوره کېدل پکار دی دا غیر نه مخړول دی او درېمه خبره ده چې د خلکو توجه بلې غاړې ته اړول دی
داو خادم حسین اوس هم دغه موضوع کې یو بل اختر ازو په روسي کې د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نصر علي خان ویلو چې د توپک جنگي غټلې خو نفسیاتي جنگي ماته خړلې ده نو موږ د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې د پاکستان فوج له کال هرایسي د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات شروع کړي دي او دا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده آیا پاکستان پر شاد اور پکو پر وړاندې نفسیاتي جنگ بایللې دي او د نفسیاتي جنگ د لپاره ریاست او خلکو له څه کول پکار دي د دې جواب ګولای اسپدی ریپورت کې دل ټولو هڅه کوي
د امریکا مشهور لیکوال ایډون بورینګ په 1973 وختم کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې د سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي خو په پاکستان کې له یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو خلاف جنگ روان دی او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو داوی کیږي خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای چې په جنگونو کې مختلفې حربې استعمالیږي او په دې کې یو نفسیات دی بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده نو موري زیاته کړه
او خوف کې دی یا یره تر څه دی هغه استدوچی عوام الناس کے خلقوں کے اگر زیاد پریشانی جوڑ رہی ہے اور اگر خلق کی داس عوام الناس دا سوچ کے اس کے یہاں زمین کو دینا پیختے نہ تیختہ نشتا سب کو دبا خراب شودہ ہو قیامت راگ لے دے لیکن یہ قوم لکا چاہے افغانیان بھی سو گو رہے کہ خریف کالو نہ ہو مانے تکالیف رائی دونوں زیادہ تکالیف راگ لو اہو یا نفسیاتی جنگ زویم اہو گٹھلے دے زکا سنے چی افغانیان دا جنگ گٹھلے دے اور اس ولار دی چیرہ مک مقابلہ کو کھو آئیو کس کو مقابلہ کو کم وقت دے
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیام چرچل په حواله ویل چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوي ځکه چې د سره دشمن خوشحاليږي او حوصله یې نور اوچتيږي په پیښور کې کارپور ډاکټر قبل عیاض بیا وای چې ولس د واکمنو پالیسونو تنګ شوی دی د زیات کړه
ما ته خدای دې مفکوري او دې بیانیا جن نه ښکاری بلکې ما ته دا ښکاری چې کوم هغه غلخ دی دا ترخیر خلک دي دوی خو ډیر منظم دي خو دې ترخیر خلکو خلاف چې سرکاري عملیات دي هغه سو سمت او جهت نه لري یو بے طرف غوند ښکاری او چې کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی یا نیشنل ایکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو دا هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي
ډاکټر قبل عیاض ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکوري پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و خو پر عمل یې نه دی کړی په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی تر لاسه کول څنګه ممکن دي په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت کې او عوامو کې یقین محکم چي محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست شی دا عقیدہ چې یره موږ فکر مضبوط دی موږ یو قوم یو موږ یو خلک یو او موږ دا جنگ ګټو وین وین پوزیشن کې وو دا په خاور ګلونو ښکارو وګونو ښکار دي بیا خلک دلته حوصله نه دی لري نو ما خیال دی چې موږ اصل قوم موږ ټول لوی دا خرابې دا چې زموږ یو نظریه باندې قائم نه یو
کارپوهان په دې اندی چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کول لپاره په سم ډول کار وکړي
دا ګلایاس رپورت موردی نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي په دې اونۍ کې د وسلوال له خوا سکولونو ته تر دړه کورسته په پاکستان کې یو شمېر سکولونه بند شوي دي که یو خوا پر دې اړه حکومت خاموش دي نو بل خوا ولس هم له ځینې ګډوډي او ویرې سره مخامخ دي د مقالې غټې برخې له اسرار عالم محمد اورو
نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي د چارسدې په بچا خان پونتون تر بې دروستو په پاکستان کې د ارمی کالجونو او سکولونو تړل کېدو میندې پلرونه ډېر پریشانه کړي دي که څه هم ولسی او پوځي چارواکي څه نه وایي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د رپورټونو او بحثونو له وجې داسې اوازې دي چې ګینې نور وسلوال بریدونه هم کېدونکي دي په ولس کې ویره وروسته له هغو زیاته شوې چې پنجاب حکومت اعلان وکړ د موسم د یخېدو له کبله تعلیمي ادارې تړي په اسلام آباد کې ټولنیز فعال الیا اغا د وسلوالو لخوا سکولون ته د دړکو پاړه وایي دا مهال زموږ تر ټولو غټې اساسي په خطر کې دي. الیا زیاتوي هغه او نورې میندې پلرونه خپل بچي له سکولونو باسي او په کور کې ورته زده کړې ورکوي. د زیارت ورځې راپدوی خا په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو لخوا په سکولونو د نورو بریدونو کولو د دړکو وروسته په پاکستان کې زیاتره خلک خپل بچي له سکولونو راوباسي. د تیرې اونۍ تر برید وروسته باچا خان پوهنتون بند دی او انتظامیه یې وایي تر څو چې د یونیورسټي امنیت نه وي ښه شوی نو تر هغو به یې خلاصه نه کړي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي باید چې موږ د وسلوالو لخوا د دړکو له کبله خپل کاروبارونه او سکولونه بند نه کړو ځکه چې وسلوال هم دغه غواړي. د ده په خبره باید چې خلک د ویرې ماحول پیدا نه کړي. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې وسلوال په پاکستان کې تعلیم او تعلیمي ادارې په نښه کوي خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د دوی دغه ناوړه کار ډېر په ډاګه شوی. په دغه برید کې په لسګونه زده کوونکي وژل شوي وو. د دغه برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړل شول او د تعلیمي ادارو د امنیت سیوا کولو امر هم وشو خو د دې باوجود تعلیمي ادارې په نښه کیږي. که څه هم ځینې شخصي سکولونو خپل امنیت زیات کړو خو زیاتره تعلیمي ادارې چې سرکاري دي لا هم د امنیتي خطرو سره مخ دي. په مقاله کې راغلي دي د امنیتي اندېښنو باوجود زیاتره میندې پلرونه غواړي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي چې دا رنګ د زده کړو عمل یې جاری وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په ناتو کې په ناتو غونډه کې خبر اعلان کړ تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام پیدا کړي. ریچرډ اولسن پرون په برسلز کې د ناتو تړون په مقر کې د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. تفصیل له فرشته جلال زیور.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په ناتو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د اسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم مشټول په دې موافقه چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې نظره اته سو عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناتو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبرې وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا په سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزي کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزي کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچرډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یو اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځم په پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غوړه شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو مشال لري په دوه مینه مای کې به درته باختر ستوري ولرو دا به تاسو ته بازمند ابي ثوڑا نکړي خو سلسله مي بجې سوي دي خبرونو لنډي سوړان دي کو د پاکستان حکومت له قبالې سیمو څخه د بې پروکسو کسانو د بحالي او امنیت لپاره سل عرب روپۍ مختص کړي دي. دا خبر پرون د سفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې سوي غونډې ته وکړه. وفاقي حکومت د قبالې سیمو او بخښي د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د درې کلن پلان منظوري کړی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د مالي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د دې پلان منظوري ورکړل شوه. امریکا له خپل اتحادیانو غوښتي چې د افغانستان د پوځ سره د مالی مرستې جاري وساتي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناټو د بنیادي فیصلو د څانګې له غړو سره په لیدو وروسته خبرې اعلان ته وکړه. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن وایي رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال لري ټول افغانستان به حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله خمینی لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کوي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فروری په 16 کېږي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په روانو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عربستان ملاتړ کې ویلي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو ته کم عمر لوبډله نن د سریلنکا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي کوي او د دوشنبې په ورځ د کینیډا له کرکټ ټیم سره لوبه کوي. دا خبرونه اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښورستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه خپل اختلافات پرته د ترخګری د خاتمه لپاره یو موټی شوی وو او په متفقه توګه یو فیصله وکړه چې لدی ملک به د ترخګری ناصر په شریک ختموي. ادریه وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلس پارټي لګیا د په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او چې د ترهګری پر ضد اعلان شوی کمی اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپل مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپل دندې څخه استعفا ورکړي. ادریه زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه دا څرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګری خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دي سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعہ هوارول پکار دی او لدی رستو په ګډ سره په یو خلا د ترهګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دی چې دا ملک له ترهګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل لقبل به د ولس مورال اوچت شي. بل په لو جنگ رس پړ خپل ادریې کې وای چې نړیواله منډي کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د دې خواګه اون رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمرې تر لاندې د نرخونو په کومولو حکومت عمل درآمد کوي خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 50 روپو د کمی تیاری کړی دا. ادریه مخکلي کې چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوي دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1309 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو خو پاکستان کې په سنا سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلې شي کوم چې دولت سره ناانصافي ده. ادریه اخر کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پرې خودو ته تیار نه دی. کله د ایل ان جی انفراستراکچر په نوم کله د لیوی په نوم او کله د نور ټیکسونو په نوم او د دې ټوله فائدہ یو خاص طبقې ته رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنل ورسپانې په پاکستان کې سخت ریزي تکتنه کړې. دا ورسپانې د یو داسې حالت کیسه د بیلګې په توګه وړاندې کوي چې په خپل خپل لاس پرې کړی او جماعت امام ته وړاندې کړی وو. بل پلو فارن پالیس مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې. د فارن پالیس لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوښتې شي. پوریوال کاکړ د دې مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت ریزي ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورسپانه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپل پرې کړو. دې هلک په دې ورستوي کې د پنجاب صوبې په خانکا سیمه کې له هغه ورسته خپل لاس په خپل پرې کړ چې د جمعات امام ور باندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورسپانه په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جمعات کې ناست و چې امام وویل هغه کسان د لاس پورته کړی چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنل لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان د لاس پورته کړی چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي لدی کار ورسته د جمعات امام پر نموړی تور پوری کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی. لدی ورسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپل پرې کړ او هغه امام ته وړاندې کړ کوم چې پر د تور پور کړو. ورسپانه لیکي د اندېښنې خبره ده چې په هغه کلی کې ډیرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړي او هم انور علي شکار کړي چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې له بیخي ډیرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سخت دریځي نسته خو په ورو ورو په دې مذهب کې سخت دریځي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنځم به پورس په واشنگټن کې خبريالان ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړوي. تر دې څو ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټنن جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډیر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړې زده کړې کړې وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورو سیمې د اسلامي سخت دریځي د پای ته رسیدو لپاره مهالویش نسی ټاکلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
امریکای ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې حکم ورکړی او په عین وخت کې د امریکا د بارنو چارو وزیر د هغې پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بی پایلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یو کښتۍ چې الوتکې هم لږولی شوې الوتنه کړې ده. محمد صادق رښتینی د دې موضوع نوټ جزئیات راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نور ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې لروان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته د تیلو پر ځینو تاسیساتو حمله هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبه په ورځ ویل امریکا اوس وخت لږ شمیر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلې چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنۍ وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لیږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په کار سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان ناکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لیږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کیږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوری شوی دی. د دې کمیشن وایاند رفیع الله بیدار پرون مشال ریډیو افغانستان ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. په جګړه کې د ملکي خلکو تلفات، شکنجه او د ښځو پر وړاندې روان زور زیاتی هغه عمده مسلې دي چې په دې هیواد کې بشري بحران رامنځته کړی او حکومت باید د خلکو د حقوقو د خوندیتوب لپاره زیات کار وکړي. نور جزئیات د فرشتي جلال سي په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکی تلفات پر قانون د تریکونکو لپاره معافیت او لمجازات د حقوقي خوندیتوب شکنجه او سهرایي محاکمه هغه موارد ګڼي چې په دې هواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. د دې کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملی کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقوقو خوندي کړي.
دې ته ګورو چې نوې حکومت چې رامسته شو د هغه ژوندتیا خي و اعلامیو کې پر رسمي بلاغوي کې نو اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقوقو حراست او حفاظت د لپاره دولت مکلفات ډېر اوچت دي او دا باید په عمل کې مخکې شي چې خلکو په ژوند کې تحولات راشي. د بشري حقوقو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې هيومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال پر رپورت کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقوقو درناوي کم کړی دی. په دې لړ کې هتا هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقوقو په تیری او شکنجه کې لاس لري له مافیاته کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقوقو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حمله زیاتې شوی او ملکی خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورت هغه برخه تایید کړې دي چې د وسلوالو طالبان لوري د خلکو پر بشري حقوقو د تیرو یو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان پر رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجو او د خلکو د حقوقو د نقص پړوای چې ولسمشر غنی امنیتی ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقوقو ته درناوی او د خلکو له حقوقو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنوي چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنوي چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د شوزو د حقوقو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینت څلور وزارتونه، یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه شوزو ته ورکړ شوی او د شوزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د شوزو قتلونو، د شوزو سنگسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم دی شوزو وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت ځخ کوي چې د مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سرچر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سم د مشالې ډو د نن څخه تخبرونو د تو مګړی خبری برخه پای ته رسیږي او له شونې سره سم د باختر ستوري د بی کلټوري پروګرام وړاندې کوو. په زومات عابد دا پروګرام جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلټوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم پنننۍ خبرونه کې به د یو مسلکی وستاس پښتو ته د ژباړو په ویاړ د ستاین غونډي رپورت ولرو بیا بل نوموتی شاعر متی الله تراب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د مینې بارکزی په غږ کې د هغې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو انجینر محمد فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي ختیځ ادبي بهیر یې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې په خوا کې انجینر فرید عاطب چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي وو وستایه. په دې ستاین غونډه کې پر لسګونو لیکوالو او شاعرانو سربیره د ننګرهار لوړپوړو دولتي چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر استازو هم ګډون کړی و چې د غونډې یو شمېر ګډونوالو په مسلکي برخه کې د انجینر فرید هڅې وستایلې. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم یو له هغو و چې د انجینر فرید هڅې وستایلې. نوموړي وویل چې په مسلکي برخه کې د کتابونو ژباړه د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لرلی شي.
زه فکر کوم که یو خوا انجینر صاحب محصلینو ته اسانتیاوې برابرې کړي خو بل خوا یې ډېر لوی خدمت ژبې ته کړي. کلمل اقتصاد جوړوي باید ښه انجینران ولرئ. د انجینرۍ ساعت کې ښه پلانګزاري ولرئ. تېره ډېر مبارک کور ته وایم دا خدمت دې ستایم هم د ژبې دپاره هم د محصلینو سره د آینده نسل دپاره هم دا چې خپل بچیانو کولی شو ټکنالوژي سره اشنا کړو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد هم په خپلو خبرو کې د انجینر فرید هڅې وستایلې. نوموړي وویل
درې نیمو لسیزو انقلاب او لا اوس هم د وینو بهیرونه روان دي. په خوا کې د دې هم شاهدان یو چې قدرونه لرو او د عاطف صاحب غوندې شخصیتونه لرو چې سره د جنګونو ناخوالو مشکلاتو دغسې یو څه هم کېږي په اکاډمیک او علمي ډګر کې چې پرې تسکینېږو او کوشش به کوو چې دې ته ورته حاصل چې موږ لرو هغوی هم دغسې وځلوو داسې محافل ورته ونیسو تر څو زمونږ ولسونه وپېژنې چې په لوی ننګرهار کې موږ ډېر داسې قدرونه لرو چې هغه زمونږ ګاونډیان هم نه لري.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل د مسلکی کتابونو ژباړل موږ ته دا جرأت راکوي چې ووایو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي.
د انجینرۍ اووه کتابونه د انجینر صاحب فرید ژباړلي دي چې بېخي د مننې او د شکران خبره ده چې خلکو ته دا ځواب ولرلی شو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي. څو کاله مخکې که تاسو ته یاد وي په پوبو کې د کامل صاحب مرحوم په یاد غونډه وه او هلته هغوی ویل چې پښتو د ذریعه تعلیم شي. یو چا یې نیوکه وکړه چې پښتو کې دومره جوره نشته ورتیا پکې نشته چې دا د علم ژبه شي د انجینرۍ او د طب شي. بیا یو څوک جګ شو ویل چې دا خو زه نه منم. همدا اوس په ننګرهار یونیورسټۍ کې میډیکل کتابونه په پښتو شته انجینرۍ هم شته. د هغې بېلګې ته دومره زمونږ لرني ورونه خوشحاله وو. دې ته که بیا خبر شي دا خو ډېره لویه د ویاړ خبره ده.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست چې د انجینر فرید کتابونه یې لوستي وو په خپلو خبرو کې وویل چې د ژباړې د بریا راز یې په دې کې دی چې په خپل مسلک کې ژباړې کړې دي.
د ژباړې یو کامیابي په دې کې ده چې هر څوک په خپل مسلک کې ژباړه وکړي. زه به په ژبه ډېر حاکم یم ولکه په ساینس باندې زه نه پوهېږم. زه په ساینس کې ژباړه نه شم کولی. د انجینر صاحب د ژباړې د بریا راز په دې کې ده چې خپل انجینر ده په خپل مسلک کې ژباړې کړي. دې نه علاوه انجینر صاحب په انګلیسي باندې هم ډېر حاکم ده ځکه دا هغه وخت کې معلومیږي څوک یې کتاب لولي. ما یې کتابونه ولوستل او خوند په دې راکوسې زمون محصلین به وخت یا به ایرانی کتابونه لوستل سنه به په معنا به دا استاد به په معنا نه پیږي بس تشریح کول به ورته. اوس الحمدلله که دغه کتابونه په خپلو لاسونو کې ونیسي ډېر زیات کومک به ورسره بیر خیر ترجمه کړي.
انجینر فرید عاطب له ختیځ ادبي بهیر نه د مننې تر څنګ وویل چې دا غونډه به د نورو هم مسلکانو ته دا جرأت ورکړي چې د علمی او مسلکی کتابونو ژباړو ته مخه وکړي.
ختیځ او طبي بهیر درنو ملګرو نه په دې خاطر مننه کوم چې دغسې لمانځغونډې یا ستاین غونډې به هغه انجینر صاحبانو ته چې د دې وړتیا پکې شته خو هغوی دا کار نه کوي دا جرأت به ورکړي او وبه هڅول شي چې دغه میدان ته راودانګي. او د هغه پښتو کلاس نیوي وکي چې 15000 کال تاریخ لري خو اوس هم هغه کتابونه پکې نشته دي چا چې په انګلیسي کې چې هغه په 13مه پیړۍ لیکل شوی دی.
د یادولو ده چې دغه کتابونه چې د اوسپنیز کنکریټ ډیزاین، د اوبو رسولو انجینري، د اوبو لګولو انجینري، په سیول انجینرۍ کې د لګښتونو محاسبه، د زلزلې په وړاندې د مقاومو ودانیو ډیزاین او د ودانیو پلانول او رسمول په نومونو په جلال آباد کې مومن خپرندویه ټولنې تازه خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی شاعر متی ولا تورام د ممو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې اوریدلی وی چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري، خو د تیرو اوګدو کلونو رئیس په خوس ولایت کې د ګاډو ډینټر یا کوپی کشی کوي. په خوس کې د مشال رادیو همکار نجیب الله لوخیل نوموړي سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي چې دویمې او وروستۍ برخې ته یې تاسو را بولم.
تراب صاحب شعر پیژندون کې وایي چې احساس، عاطفه، تخیل، فکر، استعاره، کنایه او تشبیهات د ښه شعر مهم توکي دي. نو که شعر په کوم شعر کې دا توکي نه وي او یا دا پکې کمرنګ وي، بیا نو تاسو هغه شعر ته په کوم نظر ګورئ؟
زیات وخت ورونه مخلی توکي استعمالوي، تاسو یو څوک صف مخ هم تیریږي، بار بار چې یو چا پېښ خوند ویلې په اصطلاح یو غزل کې، بیا بل راخلي، بیا بل راخلي، بیا بل راخلي، هغه کم کیفیت چې دغه نه وځي. او زه خپل تاسو بخې مهرباني وکړه خپلو خبرو کې، زه د نظم د ویلو ځان د خپل کرکټر لرم او په هغه کوي، او شاید یو نظم ان شاء الله بل ته ورته نه وي، په بل چا باندې ترخید نه کوم. کم ورونه چې خپ خپ بریالی غزل ولیکي یا پکې، هغه بل بیا بدل را پیدا کوي. په دغه باندې خو هغه ورور دومره خولې توی کړلې، بس پرې ته بل لار ځان ته پیدا کړه، بل لار ځان ته پیدا کړه. بس تلای سندرغاړي ښه سندره ووي، بل هغه بل ته ورزي شاعر ته کافي ورکوي چې دغه ته ما ته کافي جوړه کړه. نو معنا دا چې دغه کیفیت هم دغه کوي، او د خپل دا لاسته راوړو نه ده، نه کوم اختراع نه ده، کوم نوښت نه دی ته چې وکړي. هغه سي اختراع وکړي، هغه سي نوښت وکړي، لکه چې کوم مخکې بابا کړی دی، کوم ورور مخکې کړی دی. یو غزل تاسو ته به تر معلومه ده، په درې رنگونو باندې ویل شوی دی، سلور رنگونو باندې ویل شوی چې لږ غزیدلی دی، هغه په درې سلور رنگونو باندې ویل شوی دی. نو مورون ته دا هیله ده چې تاسو نور بل نه ډورې لارې پیدا کړئ، ډورې لارې پیدا کړئ، ښه لاسته راوړې ولارې.
تراب صاحب شعر ډېر قیمتي شعر ده، او چا خبره ده خلکو په زړونو کې چنګ وي او زیات ورسره مینه کوي، هر څوک اوریدونکي مینه ورسره کوي. څنګه شعر ټولګي لرئ؟
الخیر سے ماتا حیا رزیز سے چوہ ہم سے کتاب چھاپ کو ما پس تلا زما کتاب چھاپ دے ادا او دا ول کتاب چھاپ دے سی چا کار دے چا گی دا جب تاو دا گی دا تا شوگری کڑی اے خلیت وی کڑی دا جب دے پارا او اس میں کتاب میں دیر مکے مودا کے چھاپ شو للوی گلو نو دا کانی وب تا یو مست مخ میں کتاب چھاپ شو البتا اگے رندن مخ کتن او کرلا سپین بغاوت اس میں نگرا گلے دے کتاب را گلے دے
سپین بغاوت شته یو څه چې تاسو همدغه ورسته مجموعه نه څه وای؟
د انبار انبار غمونو منځ کې سوزم، لکه خس د تنورونو منځ کې سوزم، لکه جوار ته بټ په ګرمو شګو پروت یم، تا او د خپل ورمانونو منځ کې سوزم، د پرهر په دود به خله په وینو سره ده، د ملهم ملهم لاسونو منځ کې سوزم، پر سالویختو کې مې ډټ پر ډډون راغې، د ظلمیو چنارونو منځ کې سوزم، د یعقوب د مینې تا ورانه وباسي، د یوسف قونتی د ورونو منځ کې سوازم، د هاروت قونتی زوړندې ملجبي. الو خیل صاحب، د هاروت قونتی زوړندې ملجبي، ز د خپل ګناهونو منځ کې سوازم، او لکونه او هل خرم له خپل لاسا، د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم، د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم.
ډیر الله تراب صاحب، څه فکر کوئ داس څوک شته ستاسو غزلی په هماغه انداز په هماغه خواهستي ویلې لکه څنګه چې تاسو وایئ؟
مهمه خبره الو خیل صاحب، ما د ډېر ملګری دي، ما ته وخت چا دغه ته راړم، ما ته ویل خپل نظم واوره د یو چا په غږ کې، که ما ته یې سړی نه وي ښودلی، نو ما ته ما وویل چې زما هغه نظم غږوي په کیسټ یا په اصطلاح په سیډي باندې، هغه ته یې پرده لګولې وه. کله چې نظم بشپړ شو، ما چې کوم ورور ولیدلو کټ مټې زما غږ و په اصطلاح هغه، بیا راته ویل چې مخامخ یاته وړم، هغه د لاس حرکت تاسو مخکې ویل زما په واک کې نه دي، هماغه ترتیبي کول او ډېر ورور نشته زما هغه نظم په خپل دغه باندې وایي.
تراب صاحب، کله چې تاسو د مشاعرې په یوه لویه غونډه کې شعر وایئ، او د اوریدونکو له ګڼو احساساتو او ولولو سره مخامخېږي، او دا طبیعي ده چې ستاسو په شعر کې همدا څه شته. په هماغه شېبو کې تاسو څه احساس کوئ؟
ما ته یو وخت کې د کومو خلکو چې داد را کولو دغه شی ما ته مصنوعي ښکارېدو، بلکې یو چا په یو غونډه کې احساسه شو چې تاسو خراب ته داد مه ورکوئ چې څه ویلی شي که نه شولی. دا ستاسو داد ده چې دا شی مو ته دغه ځای پورې رسولی دی. نو تاسو یقین وکړئ، ما نیم نظم ویلی چې هغه خلکو هغه لاسونه کنټرول نه شول، کوم مرګري شوي هغه کول ده. بیا هم درته وایم، زه په خپل ولس باندې تکیه کوم، د خپلې ژبې په ویونکو باندې تکیه کوم چې داسې ژبه لرم، داسې ژبې ویونکي لرم. ډېر خوند احساسوم، ډېر د خپل قوم او د خپلې ژبې نه او د خپل ولس ډېر راضي یم، خدای دې راضي شي.
کامیاب اوسئ ښاغلی مطیع الله تراب. هرو مرو به ستاسو د شخصي ژوند سره هم له اوریدونکو سره وسوسه یې چې پوه شي. نو که د خپل شخصي ژوند په اړه هم راته وغږېږئ، یو واده مو کړی، دوه ودونه م کړي دي، ډیر ودونه م کړي دي، څومره اولادونه لرئ، او په اولادونو کې ما هم د شعر تومنه محسوسوي او که نه؟
الخیر صاحب، تر دغه دمه مې دوه ودونه کړي دي.
ښه، بیا نو زه غلط نه وم؟
نه، په زیاته خبره دی، زه اته بچي لرم، څلور مې زامن دي او څلور مې لوڼې دي. نه، داسې څه نه وینم، هغه بچی کې په اصطلاح چې هغه څاڅو دی، په اصطلاح هغه لهر چې دی هغه تازه وساتي، بس یو څه څرک نه وینم.
تراب صاحب، په پای کې غواړو ستاسو یو نظم واورو، او د همدې نظم په اورېدو سره له تاسو رخصت واخلو.
الخیل صاحب، ماشومتوب ته مې یو نظم لیکلی و، خدای وکړي چې تر اخره پورې هغه شم دا وویلی شم. د یادونو څو بصري راته مخکې مخکې کېږي، په مسکا او په خندا شي، په نڅا او په ګډا شي، د ماضي په نیل سپور سو مال ځان سره یو سی، سو واړو واړو چاچی کې په چرچکو را نتاو شي، سو ګګر ګګر سرونه، د همزولو چاود بخونه، د غربت بلا سټلې، سو کرپون کې کمی سونه، یو محسن مې را نږدې شي، د ګریوان نه مې کېکاږي، خپویږه په خپل ځان چې د خپل ځان را نورکیږي، بیا زه هم په خپل لستوړي پوزه کش کمه په منډه، او بیا مونږ شو دوړلې بنګړیا مات هلته شروع کړو. ناڅاپي د سترګو رپ کې مازیګر په ژړېدو شي، د بزرګې څوکې غېږ کې بویا لمر په ژړېدو شي، جوړېدی په چا ماین دی په خپل سر په ژړېدو شي، چا ته حل ویلی نه شي، مرور په ژړېدو شي، لمر سلګۍ وهي تمام شي، تیارغونې اشان ماښام شي، بیا زموږ د کلي جونه د یو بل له مخکې کېږي، چنارونو کې چرچڼې د پاولو غوندې شرنګېږي. ناڅاپي مې یو آواز بیا په غوږو کې انګازه شي، داسې نوم راته څوک اخلي، خنجالیا خنجالیا. په قلار قلار بیا ورشم، د نارنج یو زلیتا سره غمبوري را نشومي، او د بوډولو قمصو واګې مې په ګوتو کې کېکاږي، وایي زه چې زما خام دی یو منګی را سره واخله. اه، دا څنګه وړکتوب، اه دا څنګه وړکتوب.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، دا هم د مینی بارکزی په غږ کې د هغې یو غزل چې له یوې مشهري څخه مو را بیل کړی دی.
ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندې دي، ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندې دي، خیالونو مستا زلفو کې ځنګل ته خندې دي، سوستور پاسمار کې تماشا کوله مونږ ته، سوستور پاسمار کې تماشا کوله مونږ ته، یو بل ته مو چې سترګو کې قتل ته خندې دي، او ګنا مې راته وخایا چې نور زړه صبرومه، ګنا مې راته وخایا چې نور زړه صبرومه، د زړه لوی لوی زخمونه مې شمیرل ته خندې دي، او خبر نه وم لزانه چې مې خیال کې څه کول، خبر نه وم لزانه چې مې خیال کې څه کول، ګلاب مې لاغزو سره تلل ته خندې دي، او قلم مې و په لاس کې په سوچونو کې وم ډوبه، قلم مې و په لاس کې په سوچونو کې وم ډوبه، لیکله درته ما خوږه غزل ته خندې دي، او هغه وخت دې په یاد دی ګرانه ته چې رانه لاړې، هغه وخت دې په یاد دی ګرانه ته چې رانه لاړې، لږه مبارک زی درته ژړل ته خندې دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و، تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
امن، مینا او رورولی،
پختانه او خدایی خدمتگاری،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه د جدوجهد خدای خدمتګارونه وې کړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافي راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای کوو
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس